دوشنبې د لړم شپږویشتمه د نومبر ولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې. دا خپرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:30 په ټول افغانستان کې خپرې شي. ازادي راډیو د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خپرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د سولې له هلو ځلو به افغان حکومت نه څنډې ته کیږي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. افغان حکومت له وچکالی ځپلو افغانانو سره د مرستو د جلبولو نوی هڅې کوي. د افغانستان دفاع وزارت د سرتیرو د مرجوب لید کمیدو په خاطر نوی ستراتیژي جوړه کړې او د پاکستان په کراچي ښار کې 14 شوې. د خبرونو تفصیل. حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالی ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنوا په کنفرانس کې د مرستندویو هیوادونو همکاري جلب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هغه 3 میلیونه او 15 لکه افغانان چې وچکالی ځپلي عاجلو غذایي او نورو مرستو ته اړتیا لري. په جنوا کې د دې ادارې ویان پرون وویل روانې وچکالۍ د افغانستان 40 ولایتونه ځپلي دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نجیب آقا فهیم پرون ازادي راډیو ته وویل
در نظر است که به عنوان یکی از مشکلات
په پام کې دا موضوع د جدي ستونزې په توګه د جنیوا پر روان کنفرانس کې دا افغانستان ملاتړو او همکارو هیوادونو سره مطرح سي چې د هغوی پام را جلب سي. هڅې روانې دي. هیله لرو چې نتیجه ورکړي.
تکل شوی ده د جنوا کانفرنس د روان نومبر میاشتې په 28 او 29 جوړ شي. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله څه باندې 2 لک کسان بې ځایه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرجوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو 2-3 میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلی هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو. د کوماندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات.
له 2015 کال راهیسې د افغانستان څخه باندې 8000 پولیس او د پاو سرتیری وشل شوی دي. د ولسمشر اشرف غنی لخوا د دغو اعلان شویو شمیرو له مخې په اوسط ډول هر ورځ 15 افغان سرتیری چې په اونۍ کې 115 اویا تنه کیږي وشل کیږي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وشل شو. د بلخ ولایت د خلم ولسوال تاج محمد رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پیشه پرون ماسپښین د خلم ولسوالی په مربوطاتو کې شوې ده. رحیمی زیاته کړه چې د هنرمندانو یو ډله امنیتي ارګانونو ته له خبر ورکولو پرته خلم ولسوالی ته د یو سینمایي پروګرام لپاره تللې وه.
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلوم کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرهمند کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه ځکه ویلې چې غواړي له نور سره پرته ماس کوي. وسلوالو په دې وخت کې ور باندې ډزې کړي چې په نتیجه کې فرهمند وژل شوی دی.
د خلم ولسوال وایي په پیښه کې د ښاغلي فرهمند و نور همکاران ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودید. د 2 ټپیانو روغتیايي وضعیت نازک شودل شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کراچي د پاکستان په جنوب کې د سند ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي مسلمان فعال دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر د پښتنو ځوابونه په لیکلي بڼه بشپړ کړي دي. ښاغلی مولر د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې دخالت څیړي. ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د مولر پښتنو ته په اسانۍ ځوابونه لیکلي دي. د وویل دا ورځنۍ پښتنې وي چې ما ځواب کړي. د هغو لپاره مدافع وکیلانو ته اړتیا نه لرم. ولسمشر ټرمپ ونه ویل چې دغه ځوابونه به کله رابرټ مولر ته سپاري. هغه خپلې پخوانۍ څرګندونې بیا تکرار کړې چې د مولر تحقیقات یوه رسوایی ده او د ده کمپاین او د هغو ایجنټانو ترمنځ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت استازیتوب یې کاوه کوم جوړجاړی نه و. رابرټ مولر ته له وړاندې د نورو ترڅنګ د ټرمپ د ملي امنیت پخواني سلاحکار مایکل فلین او د ټرمپ د کمپاین پخواني مشر پال منافورت پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د ترکیې پولیسو 13 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولی دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 کال د اعتراضونو په مرسته د حکومت د نسکورولو هڅه کړې ده. د ترکیې حکومت وای هغو اعتراضونو د 2014 کال د جولای میاشتې ناکامې کودتا ته لار هواره کړه. د ترکیې پولیس وای هغه کسان چې پرون نیول شوي په دې تورن دي چې له کوالا سره د 2013 کال د مې میاشتې ناکراریو ته لمن وهلې ده. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. زلمای خلیلزاد وایي چې د افغانستان د سولې لپاره چې کومې هلې ځلې کوي د افغانستان له حکومت سره به سلام مشورې کوي. په دې ترڅ کې د سولې عالي شورا دې خبرو ته هیله منه ده.
هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
په دې خبري مجله کې مو د ارګ له لوري د سولې د مشورتي بورډ د جوړېدو له هڅو خبرو.
هر اقدامی که صورت میگیره حکومت افغانستان با این بورد مشورتی از افشار مختلف نمایندگی میکنه، مشوره میکنه.
خوستیانو خپل تکړه شوونکی وستایل او ونازول شوونکی وای
د سپیکر کوم چې زنوې دند پایلوم زبې اندرا تر سپر چې ژوندایم د ژوند تر وسې سلګي پرې د نوې نسل پر روزنه کې یو د حقیقت سستی او تنبلی و نکما.
د خبرونه پورسوي کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لوي دکاندار سره شهیدلی.
اصل مال جده تقریبا د شنیان والی غوال تقریبا 15,000 افغانی پوری هغه تمامي یو پرس یو بیگ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي افغان حکومت د سولې په پروسه کې څنډې ته پاتې نشي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې د سولې په پروسه کې افغان حکومت په حاشیه کې پریښودل شوی دی. بلخوا د سولې عالي شورا هیله لري چې ډیر ژر به د زلمي خلیلزاد په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په حاشیه کې پاتې نسی. ځینو افغان چارواکو د جمعې په ورځو ویل زلمی خلیلزاد دا هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پرېښول سوی دی. د سولې عالي شورا مرستیالې حبیبي سرابي تېره پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سولې پروسه د دې شورا د لاسه وتلې ده. د رویټرز اژانس په حواله زلمی خلیلزاد د افغانستان د ټولنې له استازو غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. زلمی خلیلزاد چې تر روانې سه‌شنبه د سیمې په دویم سفر وتلی تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، نورو مقاماتو او سیاستوالو سره وکتل. د سولې عالي شورا تمه لري چې د زلمی خلیلزاد په منځګړیتوب بلاخره بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابره سي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
سولې لپاره کارونه کوي او ملاتړ کوي افغانستان تر حاکمیت او ملکیت د سولې لپاره، خو موږ هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي تر څو هر اجنجای چې وي هلته بین الافغاني تفاهم له لارې یو تصمیم نیول شي او موافقتنامه امضا شي تر څو افغانستان راتلونکي لپاره سولې او ثبات لپاره نوي خبرونه خلکو ته موږ او تاسو اعلان کړو او انشاءالله چې د افغانستان د مذاکرات لاره مونږ او تاسو ټول د افغانستان لپاره عملی ګامونه د سولې د تضمین لپاره اوچت کړو.
زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې زیږیدلې او د امریکا تابعیت هم لري په ورستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی ټاکل شوی دی. شغلی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استادو سره وکتل او د سولې پر امکاناتو یې ورسره خبرې وکړې. وسلولو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو انکار کړی او وایي چې له امریکا سره مستقیما د سولې مذاکرې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل چې د سولې د مذاکرو اصلي اړخ نن سبا د امریکا متحد ایالاتونه دي.
که حقیقت تذیر شو د سولې د مذاکرو اصلی اړخ د امریکای حکومت دی او هغه پیچلی مسائل چې د سولې په پروسو کې مطرح کیږي له امریکای پرته د هغې پیچلو مسائلو دپاره د حل لارې نشي پیدا کیدلی. نو که په سپینه ووایو د سولې د پروسې اصلی اړخ د امریکای حکومت دی او په دې تړاو افغان حکومت هم پوهیږي، خو په ظاهره چون دا مسله د استقلال د مسلې سره تړاو لري، افغان حکومت دا مسئله په ظاهره دسې اعلاموي چې د سولې پروسې مالکیت باید له موږ سره وي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی یو نږدې همکار چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون رویټرز اژانس ته ویلي، ولسمشر غنی او ګڼ افغان سیاستوال داسې احساس کوي چې امریکا د سولې په مذاکرو کې افغانستان په حاشیه کې پرېښی دی. خو دغې سرچینې بیا هم هیله ښولې چې زلمی خلیلزاد له بېلابېلو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له استازو او ښځو سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې امریکا به د سولې د مذاکرو په بل پړاو کې افغانان په حاشیه کې پرې نږدي. په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې هم پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیرو څو ورځو کې له پخوانیو جهادي څیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې زلمی خلیلزاد په سیمه کې هلې ځلې پیل کړې دي او زلمی خلیلزاد د سیشن بی پورس په ابوظبي کې د افغانستان، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه لرله. بل لور ته کابل د سولې د بهیر د چټکېدو په منظور غواړي چې روانه اونۍ یو مشورتي بورډ اعلان کړي. په دې بورډ کې به د ټولو ولایتونو استازي شامل وي. تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړېدل به له طالبانو سره د سولې په پروسه کې شفافیت زیات کړي. په دې ډله کې به د افغانستان د 4 ولایتونو د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د ښځو د ټولنو او ولسي شوراګانو استازي شامل وي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
بورد مشورتی با بخش تخنیکی حکومت و
دا بورد به د حکومت له تخنیکی ډله او د سولې له عالی شورا سره د سولې پر پروسه ګډ کار کوي. دا به هم درز د حکومت له لوري له مذاکره کوونکو پلاوي سره کار کوي او د افغانستان د سولې په اړه هر پریکړه به له دې بورد سره د مشورې پر اساس کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 14 په کابل کې له عبدالرب رسول سیاف، صلاح الدین ربانی، محمد اسماعیل، عطا محمد نور، د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادی مسلمیار او ځینې نور کسانو سره په دې اړه د خبرو لپاره وکتل. خو په افغانستان کې د سیاسي چارو یو کتونکو انتظار خادم وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړېدل به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هڅې ځنډنه کړي.
ممی ترسوم کې خدای نه خواسته پروسی صلح او ایندی افغانستان قربانی
دی. وایي موږ تشویش لرو چې د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي د یو شمېر خاصو کسانو د ګټو قربانی نشي. د غنی دا پریکړه چې د ټولنې له ټولو اړخونو سره مشوره وکړي شته، خو دې بورته د تصمیم نیولو حق ورکول د سولې پروسه لا پیچلې کولای شي. د انتظار خادم په باور په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي لامل حکومت ته لازمه ده چې له طالبانو سره د سولې د موافقې پر لور ګامونه چټک کړي. خو په کابل کې د مدني ټولنې یو فعال سمې درې وایي چې د سولې په مذاکرو کې باید ټول افغانان ونډه ولري او دوی خوشاله دي چې د افغانستان حکومت داسې پریکړه کړې ده.
وقعاً
بحث ایجاد این شورا بر مردم افغانستان مشورتی بورد جوړېدو بحث د افغانستان خلکو ته یو څه امید ورکړی. متاسفانه دلته تل هڅه کیږي چې ټول کارونه د ارګ له ادرس وشي. خو د مشورتي بورد جوړېدل کولای شي چې د سولې په بهیر کې خلک دخیل کړي. د ملي یووالي پر حکومت له ډېرې مودې راهیسې له دې عمله چې له طالبانو سره د سولې پروسه باید افغانستان شمولوي فشار و. پر حکومت په ځانګړي ډول په دې بهیر کې د ښځو د کمزوري حضور لامره په کور او نړیواله کچه انتقادونه کېدل. د سولې د مشورتي بورد غړي لا نه دي معرفي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپر دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. و بجې او 45 دقیقې دي نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د دغو چاپی خبرونو پانه راړو. دغو خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال د اپریل په 6مه د لویدیز لملاتړ برخمن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات یو مهمه موقع ده چې په دې هیواد کې ولس کلنه جګړه حل او فصل شي. واشنگتن پوسټ لیکي د انتخاباتو په نږدې کېدو سره سر له اوسه سیاسي خبرې ښکته پورته کیږي. په دوام کې راغلي چې په عین حال کې له طالبانو سره د خبرو په برخه کې هم ځینې خوځښتونه شته. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د پروسې لپاره شارونه زیات کړی او د وسلوالو مخالفینو مشرانو هم د لومړي ځل لپاره د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې. خو طالبانو ټینګار کړی چې د ولسمشر غنی له ادارې سره نه بلکې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي، لکه څنګه چې دوی په قطر کې له امریکایانو سره وکتل او وروسته د ماسکو په ناسته کې هم برخه واخیسته. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې دننه او په لویدیځ کې داسې اوازې دي چې سوله ښایي لومړیتوب ولري د هغو انتخاباتو په نسبت چې احتمالا اوسنی وضعیت تکرار کړي او د خبرو په مخ لومړني ګامونه له خنډ سره مخ کړي. د واشنگتن څخه دریزي تهران ته د طالبانو د تمویل پلمه پلاس ورکوي. دا په فارن پالیسی خبرونه کې د یوې مقالې عنوان دی چې په ایران د امریکا د بندیزونو د تاثیراتو په اړه خبره کړي. د مقالې لیکوال مایکل کوګلمن ویلي لا اټومي تړونه د امریکا په شاکېدل او په ایران د بندیزونو لګول به ښایي د ایران په ختیځ گاونډي افغانستان کې چې د امریکا نه ختمیدونکې جګړه پکې روانه ده تشدد لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د می په میاشت کې له ایران سره لا اټومي تړون ووت او تر ټولو سخت تازه بندیزونه د همدې نومبر میاشتې په 15مه د تهران پتیلو او بانکی سیستمونه ولګول. فارن پالیسی لیکي ل طالبانو ملاتړ ل امریکا د غچ اخستلو یوازینی وړیا لار ده. خو د همدی همکارۍ پټ اصلیت ته پکتو تهران کولای شي چې دغه خبرې رد هم کړي. واشنگتن وار لمخې ل تهران سره د طالبانو د اړیکو په اړه اندېښنه خوده. د افغانستان په لویدیز کې چارواکو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران ډله طالبان ته ویلوي او وسلې ورکوي. د طالبانو یو مشر هم د لندن ټایمز ته منلی و چې ایران د دوی یو شمیر جنگیالي روزي. فارن پالیسی لیکي طالبان سنیان دي او ایران هم شیعه هیواد دي چې ترمنځ یې اړیکه یو څه عجیبه ښکاري. خو په دې ټولو توپیرونو سربیره هم یوازې له امریکا سره د دوی ګډه دښمني یو دلیل پلاس ورکوي چې دوی سره همکار ووسی.
دا ساجی رادیو د دې خبري مجلې پورسیو کې ساجی رادیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اس ولولو. په خوست کې هغه ښوونکي چې د ژوندانه اوږده کلونه د ځوان نسل په ښوونه روزنه کې تیر کړي وستایل شول. د دې پروګرام تابع کوونکي وای دوی غواړي له دې ډول پروګرامونو سره هغه کسان چې دندې لري ښه او صادقانه کار ته وهڅوي او هغوی ته دا فکر ورکړي چې له ولس څخه د هیچا خدمتونه پټ نه دي. نجیب الله الخیر له خوسته راپور لري.
د خوست یو شمیر روڼ اندو فرهنګیانو او مدني فعالانو دیار لستنه هغه ښوونکي چې له دیرشو تر 500 کلونو پورې د ښوونکو په توګه پاتې شوي او د نوي نسل په ښوونه روزنه کې برخه اخیستې وستل او د دوی د خدمتونو قدردانی وکړه. یادستان غونډه د جمعې په ورځ د اسماعیل خیل او مندوزۍ په ولسوالۍ کې د حیدرخیل ادبي بهیر په نوښت د محمد صدیق روحي لیسې په انګړ کې جوړه شوې وه. د برنامې یو تن تابعیا کوونکي مدني فعال شاکر الله شاکر آزادۍ راډیو ته
دا چې زمونږ ټولنه جګړو ځپلې ده او جنگ او جګړې دي، نو ښوونکو ته ضرورت دی تر څو چې دوی د علم او پوهې د پراختیا پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. د دې غونډې څخه زمونږ موخه دا ده چې هغه استادان چې دوی کلونه کلونه د معارف په ډګر خدمتونه کوي د هغې ستاینه لمانځنه وشي او غواړو چې د دې تر څنګ نور استادان هم تشویق شي تر څو چې د خپل راتلونکي نسلونو لپاره ډېر خدمتونه وکړي.
په ستاینه غونډه کې ښوونکو ته ستاینلیکونه په پښتني دود لونګۍ او یو شمېر ډالۍ برابرې شوې وې. په تقدیر شوي ښوونکو کې یو هم محمد جان وقار و چې د اته درشو کلونو راهیسې ښوونکی دی. نوموړی وایي
داسې فکر کوم چې زه نوې دنده پیلوم او دا ماته دومره قوت ربخي. زه به اندرا تر څو پر ژوندی یم د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د نوي نسل په روزنه کې یو د حقیقت سستي او تنبلي ونه کړم تر څو پر چې دا غم ځپلی ملت د علم په ګڼه ښایسته کړو.
مدني فعال صاحب فرهاد وای چې په ژوندونه د خدمتګارانو په منځلو او ستایلو سره هغه بد فرهنګ چې وای په پښتنو افغانانو کې ښه ژوند نشته او په مړو کې بد نشته لمنځځي.
مې مو غوښتنه همدادو تر څو په مختلفو اقشارو کې په نظامی فرهنګي علمی او همدا ډول په مختلفو برخو کې خپل شخصیتونه خپل مشروړ وستي وای نزوي په ژوندونه تر څو بد فرهنګ چې په ټولنه کې رچ شوی دی چې په پښتون قوم کې یا په ملت کې په ژوندیو کې ښه نشته او په مړو کې بد نشته. د پرهنګ ته موږ د پای ټکی کېږو.
د سابق لرونکو ښوونکو په ستاینه غونډه کې یو شمېر ځایي حکومتي مسؤلینو هم برخه درلوده. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ورسوال لیکوال محمد یونس زدران ویل
نو دا ډیر لوړ پروګرام دی. هغه څوک چې په اداراتو کې اوس برحال دي دوی په دې سره تشویقیږي، مانوي خدمات خلکو ته وړاندې کوي او دوی په دینه پیږي چې کوم خدمت وکړو په ژوندونه د موږ خلک قادر کی
دی. ادوانی ورده که څه هم خوځ د پوهنې د بهیر زران د سابقه لري او په ورسته نږدې یوه پیړۍ کې ډیر شمېر علمي، سیاسي او اکاډمیک شخصیتونه افغاني ټولنې ته وړاندې کړي، خو اوس مهال کلیوي خوا د یاد ولایت د پوهنې بهیر د کمیت او څومروالي له نظره پراخ شوی، ولی کتونکي کیفیت کمزوری ګڼي او د ښه کولو غوښتنه یې لري.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان د حکومت او چارواکي چې پرون سهار د ورکیدو خبر ورکړ شوی وو، په یو ویډیوي پیغام کې دا کړي چې روک رک روخ دی. محمد ایاز خان مسعود ویلي چې د خپلوانو د لیدو لپاره له اسلام آباد څخه شمال لویدیځ ښارګوټي دیر اسماعیل خان ته تللی دی. تر دې مخکې له اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان داوړ د اکتوبر پر 26 وتښتول شو او مړی یې تېره اونۍ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې وموندل شو. صالح محمد صالح راپور لري.
د پلازمینی اسلام آباد د پرمختیایي ادارې یا سی ډی ای مشر محمد ایاز خان مسعود د پنځمې په ورځ دفتر ته تر تګ وروسته بیا کور ته نه دی ستون سوی. د هغه اخشي محمد حسن پرون د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل خور یې له محمد ایاز خان سره د پنځمې تر ناوخته پر ټلیفون په تماس کې و، خو وروسته ټلیفون ظاهرا بند او د درک ونه لګید. د پاکستان پولیسو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه چارواکي موټر د هغه له دفتره د باندې ولاړ دی. خو محمد ایاز خان مسعود پرون نو وخته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د خوندې او رکروغ دی. زما ملت، زما حکومت، زما ادارې، ورونو، خویندو او دوستانو، زه محمد ایاز خان مسعود یم، انجینیر او په اسلام آباد کې د سی ډی ای ادارې مشر یم. دلته په ډیرا اسماعیل خان کې د خپلوانو کره راغلی یم، په دغه ځای کې خوندې او رکروغ یم. شغلی مسعود وویل چې موبایل ټلیفون یې ورک شوی او له خلکو یې غوښتنه وکړه داسې اوازې دې نه خپروي چې ګواکې دای اختطاف یا هم ورک شوی دی. خو په ویډیو کې داسې شواهد نه دي وړاندې سوي چې معلومه سي په رښتیا هم په ډیرا اسماعیل خان کې ثبت شوی وي. شغلی مسعود هم نه دی ویلي چې څنګه له خپل موټر پرته دغه لرې پرتې سیمې ته ورغلی دی. په اسلام آباد او ډیرا اسماعیل خان کې د اسلام آباد د پرمختیایي چارو د ادارې د مشر محمد ایاز خان مسعود د کورنۍ غړو یا هم خپلوانو د دې ویډیو په اړه کوم بیان نه دی ورکړی. تبه د اصل کې د چیل له اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان داوړ د اکتوبر پر 26 وتښتول شو. مړی یې تېره سه شنبه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه وموندل شو. طاهر خان داوړ د اکتوبر پر 26 خپل میرمنې ته په یو سمس کې لیکلي و چې روکرو او د پاکستان په ختیځ جهلم سیمه کې دی. د پاکستان ګڼو لویو ګوندونو د طاهر خان داوړ تښتول کېدل او بیا وژل کېدل غندلي او د دې پیښې د پلټونو غوښتنه یې کړې ده. د هغه کورنۍ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لخوا د پلټونو امر رد کړی دی. د داوړ زوی امجد طاهر د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خبرو پر وخت غوښتنه وکړه چې په دې اړه دې نړیوالې پلټنې وسی.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبری مجله په ورستیو کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل بلو. خو اوس لنډ خبرونه. حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنوا کنفرانس کې د مرستندویه هیوادونو همکاري جلب کړي. ټاکل شوې ده د جنوا کنفرانس د روان نومبر میاشتې پر 28 او 28 جوړ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرشوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دې ستراتیژي اعلان د افغانستان دفاع وزارت وروسته تر دې کوي چې جمهور رئیس اشرف غني وویل چې له 2015 کال را په دې خوا په افغانستان کې څه باندې 28 زره پولیس او پوځیان په جګړو کې وشل شوي دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمن د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شو. د بلخ ولایت د خلم ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې پیشه پرون ماسپښین د خلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د پاکستان پولیسو د کراچي په ښار کې بمی چاودنې دوه تنه وژلي او پنځه نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د پوښتنو ځوابونه په لیکلي بڼه بشپړ کړي دي. او د ترکیې پولیسو دیارلس تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولي دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 کال د اعتراضونو په مرسته یې د حکومت نه نسکورولو هڅه کړې وه. مخکې تر دې چې ستاسو اسمسونو ته مخه کړو، د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنګونه.
السلام علیکم، زما نوم فرحات احمد ده، د ننګرهار اوسیدونکی یم. د جلال آباد تقریبا یو کال نه په کابل کې اوسیږو. نه دکان خلاص کړی. دا دکان د سرپایی ده او د زنانو او سر دسکول دی.
دغه جنس د کوم سینه راوړی تاسو؟
دا اکثرت چې دی چین دی او پاکستانی پکشته ده.
کوم مالونه فعلا ښه مالونه دي چې خلک یې اخلي ډېر؟
ټول برانډ والا خلک اخلي. برانډ چې کوم برانډ دي چې نوم نه بغیر یې هغه څنګه خوښي، لکه ګوچی، شانل او دا ډی کی ان وای، مایکل کورس، دا خلک ډېر خوښي.
دغه پچین پچینای مالو کې هم برانډ شته دي؟
نئی مالونو کې خبرن نشته، د خواغي جوړې ده. یعنی اصل مال چې تقریبا د شنل والی هغه والی تقریبا 15,000 افغاني پورې، هغه تمامي یو پرس یو بیگ. خو یعنی دغه کوالټي چې کوم سره ده، یعنی صد متفاوض، فرق نه کوي. موږ ګارانټي مرکو شپږ میاشتې یو کال پورې.
یعنی